په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې بل لسګونه کشفي بي پلوټ امریکایي الوتکې د غهوات تر ورسیږي. نور ریپورتونه هم لرو د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه تر ابد پورې دوام ونکړي. د آذربایجان په ناګورنو کاراباغ لنجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتون کې چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړي چې لوربند څخه یې سرغړه ونه کړې ده. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې په مکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفی الله ستانکزی اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال فعالیتونه وکړي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولي او وایي باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبري وکړي. او د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا له مرسته شویو اتو ای نه ویشتلو تو څخه په جګړو کې عملا کار اخیستل پیل شوی دی. پوره خبرونه. افغان حکومت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر قمندي لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان میناپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول دغه پاتون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر ورته د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د منظمي تاریخ او برنامه لمخې دا کار نه کوو، ولی هغه څوک چې راپورته کوي دغه استقبال کوو، ملاتړ کوو، مرستې ته ځان رسو او هغه څه چې امکانات شي د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
خغلی میناپال د همویل ټولو پاتون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې پامنيتي ځوکونه کې ځای ورکول کې څو د هیواد ساتنه وکړي. د سرګندونې په داسال کې چې د ملکی خلکو د مسله کولو مسله روانونه امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال دا برسېره کړه. هغه خبره چې وسی افغان حکومت ردوي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سولې واړی نه پدیده بولی او وایي باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبري وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله نقاد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال ویل افغان حکومت باید د سولې راتلو لپاره کورنۍ او بهرنۍ اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې راتلو لپاره له پاکستان سره خبري اړینی بولی چې له وسله والو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکو خبري له ډیره وخته راهیسې ځنډیدلې او د پایل پاړې څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا له مرسته شویو اتو ای نه ویشت الوتکو څخه په جګړو کې کار اخیستل پیل شوی دی. جنرال عبدالوهاب ورداک نن ازادي راډیو ته ویل دغه الوتکو 15 ورځې مخکې په فعالیت پیل کړ او له افغان پوځیانو سره مرسته کوي، خو ښاغلی ورداک له هم له افغان پوځیانو سره په هوایي برخه کې په ډیرو مرستو ټینګار وکړ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان هم درځو ویل تمه ده راتلونکي اونۍ 15 بي پيلوټه کشفي الوتکې له امریکا څخه افغانستان ته راورسیږي. او امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو بیا پیل تاییدوي. د رپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په څو وروستیو ورځو کې په یاد سیمه کې څلور امنیتي پوستې نیولې دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال هیواد محمد نظری رسنۍ ته دا هم ویلي ډیر ژر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات پیل کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډې شهاب الدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله وایستله. دو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحاني نن په تهران کې د ملي اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي او ابدي نه دي. د ایران ولسمشر همدارس وویل چې دای د نوی پالیسی ملاتړ کوي او غواړي چې له نړۍ سره متقابل ارتباط ولري. د روحاني دا خبرې د ایران سخت دریځ ته یو ځواب دی چې وایي د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون لمخې ایران منلې ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لري کړي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړی توپ وکړي. حسن روحاني پرون د آذربایجان او ارمنستان له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ناګورنو قرباغ پر سر د دغو دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره یې د منځګړی توپ ژمنه وکړه. اسنا خبری آژانس د روحاني په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې ترورستان په سیمه کې لشکړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخه کړي. بلورت آذربایجان په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړی دی چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غشتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بلې خواته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 5مه وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په 3 لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړۍ وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه 1.5 زر کرل شوي ماینونه ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زاخاروا پرون په 2 وی خبري غونډې ته په ماسکو کې وویل په پالمیرا کې د مارچ په 20مه د څرګند بریالیتوب په امتداد روسیې وارلمخه د ماینونو د ایستلو هڅې پیل کړي دي چې په دې ترس کې تر 1.5 زر ډیر ماینونه خونڅه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په روسیو کې ویلي دي چې د دوی ماین پاکونکو په سوریه کې تر 1.3 جریبه ډېر مځکه له ماینونو پاکه کړې ده. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل، یوه یې 6 کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د 1 میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم العشراوي نومېده، 25 کلن وو او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځانوژونکی برید کړی و او همداراز پر د شک کېږي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 113 تنه پکې وژل شوي وو د ځانوژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16مه د کاسو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسو د بهرنیو چارو وزیر و، د کاسو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر و او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په موجودیت کې د هیواد ولسمشر و. اپوزیسون هڅه وکړه چې د واک لري کړي. تر 2 میاشتې ډیر وخت شو چې په کاسو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډیر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونټینګرو سره سرحد په نقشه سي. کاسو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به لسګونه کشفي بی پیلوټ الوتکې افغانستان ته راورسیږي او دوی به ترې په عملیاتو کې استفاده کول پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره و چې افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه حل کړي. دوی وایي چې رسنۍ تر ډیره په حکومت کې منفي ټکو ته پام کوي او د حکومت پر بریاوو سترګې پټوي. شاوخوا 1000 تنه افغان پناه غوښتونکي له برتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. دا چې ولې په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د پکتیا چارواکو د امنیت شورا د مکتوب پر اساس پریکړه کړې چې له دې وروسته به په پکتیا کې توزیع شوي ټول هغه اسناد چې د وسلو ګرځولو په خاطر ورکړل شوي لغوه او باطل اعلان کړي. په کندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د ریدګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعرې هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. کور کلی او د لوبو له میدان خبرونه هم له یاده مه باسئ. بیا هم ستړي مشي ازادي رډيو ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به لسګونه کشفي بی پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته ورسیږي. د دې وزارت د هوایي ځواکونو قمندان عبدالوهاب وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي رډيو ته ویل چې د الوتکې به د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مهم رول ولري، خو د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې روانې جګړې چریکي بڼې لري او بی پیلوټ الوتکې پکې ډېرې ګټورې نه تمامېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پر نیمګړتیاو کې څومره انتقادونه موجود دي او ویل کیږي چې د کشف او معرفي پر مهال لستونزو سره مخ دي. خو دفاع وزارت وایي راتلونکو نه به 50 بي پيلوټه کشفي الوتکې تر لاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو قومندان عبدالوهاب وردګ د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د الوتکې کشفي دي او کولای شي تر ډیره اندازې د هوایي ځواکونو کشفي فعالیتونه پیاوړي کړي. د وی پام دی راتلون کې اونې کې د امریکا د پیلوټ الوتکو د ورکړې پروسه هم پرانستل کیږي. دا شاوخوا 50 الوتکې دي چې کشفي دي او محاربوي وظیفه نشي اجرا کولای. له دې سره ښاغلی وردګ وایي چې وونې وړاندې امریکایي 9 ډوله اته الوتکې هم د جنگ میدان ته داخله شوي چې همدا اوس د مرکز لویدیځ او شمال په زونونو کې د مخالف وسلوالو د لمنځه وړلو په عملیاتو کې برخه لري. 9 ډوله اته الوتکې په تیر ژمي کې په دوو پړاوونو کې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت معلوماتو لمخې دا الوتکې ماریبوي دي چې د 200 کیلوي بمونو د غورځولو توان لري او تر ډیره هوایي قواو ته د نږدې ملاتړ په برخه کې اغیزناکې دي. له دې ټولو نویو مرستو سره افغان هوایي ځواکونه وایي چې د جنگ د قابو کولو لپاره یې څو کلنۍ اړتیاوې لا هم پوره شوې نه دي. قومندان وردګ وایي چې دوی لا هم سپکو متوسطو ترانسپورټي الوتکو، جنگي او اکمالاتي الوکافټرو او د بمبار او کشف الوتکو ته اړتیا لري. خو پښتنه دا چې د افغانستان جګړې ته د شاوخوا 500 بي پيلوټه کشفي د غوالوتکو داخله دلبا څومره غیزناک وي. د پوځي چارو کارپوانوي د افغانستان په جګړه کې چې تر ډیره چری کې بریدونه کیږي اصلا د دا ډول کوچنۍ الوتکو الوتنې ګټه نه لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي رادیو ته ویل چې د بي پيلوټه د الوتکو پر ځای په کار ده چې لوی ځواکونو سره جنگي الوتکې چې د حملو توان ولري مرسته وشي.
دغه بي پيلوټه الوتکې هیڅ مفهوم نه لري. دوی یو نقطه هدف نښه کوي، یا یو شخص یا یو کلی، هغه هم یو داسې تخنیک ده چې له ځمکې نه اداره کیږي. دلته چریکي جګړه ده، چریکي جګړه متحرکه جګړه ده، هغه ثابته جګړه نه ده. نو د دې حرکت لپاره داسې قوتونه ضرور دي چې هغه قوتونه هم متحرک وي.
هغه وایي چې بي پيلوټه کشفي الوتکې په جبهي جنگونو کې اغیزمندې وي چې دا هغه په باور په متحرکو جنگونو کې له دې ډول الوتکو څخه ډېرې تېروتنې کیدی شي. ښاغلی مرخیل د افغانستان د هوایي ځواکونو په پوره تجهیز ټینګار کوي، وایي چې دا ځواکونه باید د امریکا او ناټو لخوا په اساسي توګه پیاوړي شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه حل کړي. دوی زیاتوي چې رسنۍ تر ډیره منفي ټکو ته پام کوي او د حکومت پر بریا وسترګې پټوي. یو ستونزه هم سکهل په منی کې د لوی جرګې را بلل دي چې دواړو مشرانو ور باندې موافقه کړې دا چې افغان حکومت به د غلنجې ته څنګه رسیدګي وکړي. ابوبکر صدیق د ازادي راډیو د ګندهارا وې پاڼې ته په دې اړه ولیکنه کړې چې مهمه برخې له صالح محمد صالح نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې تیر کال د افغانستان د بقا کال بللې دی، خو اوس پښتنې ولړیږي چې د ملي یووالي حکومت څنګه خپله بقا ساتلی سي. وروستي راپورونه څرګندوي چې د افغان حکومت محبوبیت هم کم سوی او پښتنه دا ده چې دا محبوبیت بیرته څنګه زیاتولی سي او د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو ستونزه څنګه حلولی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کسان له دغو بدبینانه نظریاتو سره چې په رسنیو یا هم سیاسي بحثونو کې مطرح کیږي موافق نه ښکاري. ولسمشر ته نږدې کسان د افغان حکومت د سولې هڅې یادوي او وایي چې سیمه ییز قدرتونه یې ملاتړ کوي. د دوی په باور د افغانانو عواید زیات شوي او د شفافیت د زیاتېدو په برخه کې هم ګامونه اخیستل شوي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې لري. د قدرت د شریکولو د هغې موافقې له مخې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په تیرو انتخاباتو کې د مخکش سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوه، ولسمشر ژمن دی چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدارت پوست د ایجاد لپاره لویه جرګه راوبولي. د افغان حکومت د سیاسي مشرانو د موافقې له مخې دغه لویه جرګه باید د روان کال په مینه کې راوبلل سي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په ډله کې تر ډیره د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ادارې ځینې غړي شامل دي. دوی د روان کال په مینه کې د لوی جرګې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په وړاندې لویه ازموینه ګڼي او استدلال کوي چې د دې ضرب الاجل له لاسه وتل به د قدرت خلا راولي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان بیا وایي چې حکومت د لوی جرګې د ترسره کولو د بدیلونو په هڅه کې دی. د حکومت للید لوري یوې با خبرې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویب سایټ ته وویل، یوازینی کسان چې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي زموږ هغه سیاسي مخالفان دي چې په قدرت کې شامل نه دي. دوی غواړي د دې مسلې په مطرح کولو سره یو سیاسي بحران رامنځته کړي. دغه سرچینې زیاته کړې چې د ملي یووالي په حکومت کې دننه داسې کوم فشار نه تر سترګو کیږي. دغه منبع چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ګندهارا ویبسایټ ته وویل، د اجرایه ریاست پوست د جمهوري ریاست د یوه فرمان له مخې ایجاد سوی او دا مسله حکومت ته توان ورکوي چې د دغه پوست ستونزه له بېلابېلو لارو حل کړي. دغه سرچینه زیاتوي دغه فرمان کیدای سي تمدید یا هم تعدیل او بیا صادر سي. خو د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د حکومت دوړ مشرانو د لوی جرګې پر جوړېدو موافقه کړې او د موافقې مواد باید عملي سي. دا چې لوی جرګه را وبلل سي او په اجرایه صدارت د اجرایه ریاست د بدلولو پر مسله بحث وسي، هغه اصل دی چې موږ په موافقه کې منلی او ورته ژمن یو. ټول کوشش کوو چې د حکومت دغه تعهد عملي سي. خو رحیمی زیاته کړه، د لوی جرګې ترسره کولو ته اساسي شرط د انتخاباتي نظام اصلاح د غرض په منی کې په بریا سره د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل دي. خو ولسمشر غنی ته نږدې یوې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبسایټ ته وویل، د انتخاباتي اصلاحاتو په مسله کې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د پلویانو ترمنځ د اختلاف د پای ته رسیدو لپاره حکومت پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دی. دا په اصل کې د چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا وکړه. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي وویل، ولسمشر پر اصلاحاتو باور لري. یوازنی شرط مو دا دی چې دغه اصلاحات د ټول افغانستان په ګټه وي او یوازې د یو څو کسانو د قدرت د غښتلتیا او امتیازونو د زیاتوالي لپاره نه وي. یو بل مقام وویل، حکومت شاید تر منی پورې دوام وکړي او حتی ممکن خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړي. د زیاته کړه، د حکومت نسکورول آسان کار نه دی. دا چې حکومت به خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړی سي یو دلیل دا دی چې اوس ورته ښه ځایناستی نسته او نه به په راتلونکي کې وموندل سي. دغه سرچینې ویلي، د حکومت دواړه شریکان کولی سي د حکومت د دوام د تضمین لپاره نور اقدامات هم په پام کې ونیسي. خو د ولسمشر غنی پلویان ټینګار کوي چې رسنۍ د بنسټونو په جوړونه کې د حکومت پر تمرکز، د سولې پر پروسه او د ملي یووالي د حکومت پر خوندیتوب سترګې پټوي. یوې سرچینې ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي، د افغانستان په اړه زموږ برداشت له واقعیتونو ډېر بیل دی. د ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه پرمختګونه په سم ډول خلکو ته واضح سوي دي. سرچینې زیاته کړې، حتی مثبتو لاسته راوړنو ته هم منفي رنګ ورکول کیږي. د ولسمشر غنی میرمنې رولا غنی هم تیره اونۍ په واشنگټن کې ورته پیغام ورکړ. هغې له آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت د بقا په باب شک او تردید رد کړ او د حکومت د هغو مخالفانو تبلیغ وباله چې په اوسني حکومت کې قدرت نه دی ورسېدلی. په همدې حال کې په مارچ میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان حکومت باید په 2018 کال کې د ستونزو له 50 خنډونو تیر سي. هایسم د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه چې وده یې کمه خو بیکاري په دغه هیواد کې زیاته ده. افراطیت یاد کړ چې په زیاتېدو دی او د هغه په وینا سیاسي فضا هم پر څو برخو سره ویشل سوې ده. نوموړي د دغو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې ویلي، بې وزلي په افغانستان کې په زیاتېدو ده او دې مسلې پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پکتیا کې چارواکو ویلي دي هغه د وسلو ګرځولو اجازه یا اسناد چې دوی توزیع کړي وو ورسته لدی باطل او لغو دي. د پکتیا چارواکو ویلي د امنیت شورا د مکتوب پر اساس دا پریکړه کړې. داود تپان نور تفصیل راکړي.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د امنیت شورا د پریکړې پر اساس یې د صلاح هغه کارتونه لغو او باطل اعلان کړي دي چې پخوا د ولایتي امنیتي چارواکو له خوا ځینو کسانو ته د ځان ساتنې په موخه ورکړل شوی وو. د پکتیا والی وایي نقیب احمد اتل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د سویل ختیځ زون امنیتي چارواکو پکتیا والی ولسوالانو په شریکه ناسته کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته څوک نشي کولای له ځان سره صلاح وګرځوي. د ده په خبره د صلاح ټول هغه اسناد چې د ولایتي اداري چارواکو له لوري سیاسیونو او مخورو خلکو ته ورکړل شوی لغوه او باطل اعلان شوی دی. نو موړی دا هم وایي چې که چیرته څوک غواړي سلا وګرځوي د کورنیو چارو وزارت څخه دې د سلا لپاره نوي جوازونه ترلاسه کړي او په ولایت کې څوک نشي کولای چې د سلا جواز توزیع کړي.
هر څوک چې له دې وروسته د وسلې ګرځولو کار تخلي نو هغه به د کورنیو چارو وزارت لخوا هغوی ته اجازه ورکول کیږي یا امر ورکول کیږي. نو په خپل سر باندې د ولسوالۍ امنیت قومندان، ولسوال او همداراز نور امنیتي مسؤولین یا اړوند چارواکي نشي کولای چې چاته د وسلې ګرځولو جواز یا کارت ورکړي. نو له دې وروسته هغه وسلې چې دلته خلکو سره وي کارتونه لرل هغه لغوه اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې امنیه قومندانانو ولسوالانو خلکو ته د سلا ګرځولو جوازونه توزیع کړي وو. چې د چارو کارپانو په خبره د سلا توزیع ادرس باید یو شي او د امنیتي مسؤولینو د دې پریکړې ملاتړ کوي.
لا داود تپان سره پاتې کیږو. په ګاونډي ولایت پکتیکا کې په ګومل ولسوالۍ کې ویل کیږي چې بی پیلوټ الوتکو بمباری کړی دی او په سیمه کې مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. چې تلفات څوک دی او بمباری چیرته شوی دی له داود تپان نه به واورو. تپان صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه معلومات راکړئ چې بمباری کله شوې ده او د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کیږي.
خوشحاله اوسې ان صاحب، لکه څنګه ستا ویلې دی پکتیکا د ګومل ولسوالۍ په نعمت آباد سیمه کې دلته یو بازار موجود ده. په دې کې تېر مازدیګر د پیلوټ الوتکو په دوه ځایونو کې بمبار کړی. یو ځای یو پیکپ موټر چې دولس کسه پکې سواره وو، د ولایتي شورا د مرستیال نعمت الله بابري په خبره هغه ټول ځای په ځای وژل شوي. پنځه تنه په بله پیښه کې چې هغه مران هم پکې شته، هغه همدغه سیمه کې وژل شوي دي. نعمت الله بابری د ولایتي شورا مرستیال دی وایي چې دغه وژل شوي کسان چې اوولس تنو ته یې شمېر رسېږي ټول ملکي وګړي دي. ولې د پکتیکا امنیت قومندان زړور زاهد موږ سره په خبرو کې ویل چې دوی کوم کسان چې ټارګېټ شوي دي د بی پیلوټ الوتکو لخوا هغه ټول وسلوال وو او له دوی سره وسلې موجودې وې. د دې دلیل دا و چې چېرته د دې وسلې نوی خلکو به شاید دغه مړي کرنې ته را انتقال کړي وو او موږ باندې دوی باندې به فشارونه زیات کړي.
ډیر زیاته مننه. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره تماس کیو څو د دې پیښې اړخونه معلوم شي. پرون په ګومل کې بمباری شوی دی. ولایتي شورا یو غړی وایي چې ولسی خلک پکې وژل شوي، خو د پکتیکا د امنیه قومندان زموږ خبریال ته ویلي چې وژل شوي ټول وسلوال دي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې اعلامیه کې دغلته اوختي تلفات د ولسی خلکو تلفات بللي او د خپلو ملګرو مرګ ژوبله یې پکې رد کړې ده. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل برتانی څخه شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د برتانی وی ورسپانې لیکلي چې په برتانیا کې د کډوالو د ملاتړ او خیریه موسسه د حکومت له دې پالیسی سره مخالفت کوي او څه کوي فشار راوړي چې برتانی حکومت له دې پریکړې ډډه وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په 2015 کال کې چې باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي، له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برتانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می تریو قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برتانیا د استیناف محکمې له خوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت اوه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په برتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه آر اس ان بشای د یو راپور په خبرولو سره وایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای شي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ شي. په دې راپور کې شاید د هغوی له کورنۍ سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح شي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نشه کېدای شي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپل موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل شوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول شوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هیواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د برېټانیا پر حکومت فشار راوړل شي چې پر خپلې دغې پرېکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته لبرته تاک سره د بی وزلی یا نه امنی لګواښونو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د ماشومانو د ځانګړي تھیاتری پروګرام پنځم فصل پیل شو. د کوچنیانو د روزنیز پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مرسته چلیږي. د ریپورټونو پر اساس سباندې 80% افغان ماشومانو دا پروګرام کتلی. د دې پروګرام هدف کوچنیانو ته د بشري حقوقو، د ښځو او نجونو د حقوقو، تعلیم او داسې نور مهم مسلو د اهمیت ورسته کول دي. په افغانستان کې دا پروګرام پنځم فصل نوی کریکټر زری سره پیل شوی. زری به کوچنیانو ته د ښځو او نجونو د حقوقو په معلومات ورکی. فرشته جلال زئی په اړه ریپورت لري.
باغچه سمسم یا د سمسم باغچه د کوچنیانو هغه پروګرام دی چې د امریکا د یو ډیر مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په تقلید جوړ شوی دی. سیسمی سټریټ پروګرام تقریبا په ټوله نړۍ کې په مختلفو ژبو خپریږي. دا پروګرام د ماشومانو د تعلیم او د هغوی لپاره د ټولنیزو اصولو او آدابو د ورزده کړې په خاطر دی. سیسمی سټریټ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کوچنیانو لپاره د هرې ټولنې په خپله ژبه خپریږي او په هر هیواد کې تقریبا د تیاتري پروګرام ته د هغه هیواد یو خپل کرکټر ورزیات شوی دی. مثلا په مصر کې د ځانګړي پروګرام ته د خوخه په نوم کرکټر ورزیات شوی دی. خوخای و کوچنی انجلی ده چې نور ماشومانو ته د انجونو د حقونو، د انجونو د تعلیم او په ټولنه کې د انجونو د ځای په اړه معلومات ورکوي. په هند کې هم دغه پروګرام ته یو انجلی ور اضافه شوې ده او دا چمکی نومیږي. په افغانستان کې د باغچه سمسم پروګرام ته یو شپږکلنه ماشومه چې زری نومیږي ور اضافه شوې ده. زری به ماشومانو ته د نجونو د حقونو، د نجونو او ښځو لپاره د درناوي او د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د امریکا د پراختیا مرستو نړیواله اداره USAID چې د دې پروګرام ملاتړ کوي وایي چې اوسمهال لږترلږه 15 میلیونه افغان ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري، خو د دوی دریمه برخه ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. زری به د سمسم باغچه کې د روغتیا، ورزش او خپل صحت ته د پام کولو پر اهمیت ماشومانو ته معلومات ورکوي. د دې پروژې و مشره شری ورسن وایي چې د سمسم باغچه ته د زری ورتګ د دې لپاره اهمیت لري چې دا به افغان نجونو ته یو مثال وي او هغوی ته به په دې اړه چې ښوونځي ته تګ څومره مهم دی او ولې باید ټول نجونې زده کړه وکړي معلومات ورکوي. شری واتسن ویلي دا ډیره ښه خبره ده چې په افغانستان کې د سمسم باغچه اول کورنۍ کارتون یو انجلۍ ده.
دوستانو دو نیم بجې شوې مخکې له دې نه چې د خبرونې دوهم نیم ساعت ته ورشو یو بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا به راتلونکې اونۍ 50 پی پیلوټه کشفي الوتکه افغانستان ته وسپاري. افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قماندې لاندې وکاروي. خو وال ستریټ جرنال رسپانې روانه اونۍ د ملکي خلکو د مسله کولو مسله رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یوه اړینه پدیده بولي او وایي چې باید د راتلونکي لپاره یې افغان حکومت له پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او تمه ده چې نن د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې په کابل کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې وی غونډې ته دا خبرې وکړي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړی دی چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه 1.5 زره کرل شوي ماینونه ایستلي. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل یوه شپږ کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. او د کاسو نوې منتخب شوی ولسمشر راسم تاچی بنن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم تر سره کړي.
خبرنامه لاساده رادیو نو اوریدل ک غوړې د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. د زموږ د پاڼې پته ده هلته د موږ د فیسبوک د پاڼې لینک هم موندلې شي او لاغي لري کولای شي چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر زموږ په ریپورتونو را سره شریک کړي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په موکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په کابل کې د چاشنبې په ورځ ناوخته د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالی پراختیایي ادارې د فائده په نامه د پروګرام لاري د افغان متشبثو او صنعتګرو ښځو د تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې لسګونو افغان میرمنو خپل لاسي صنایع او داسې نور تولیدات نندارې ته یوشوه. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان ویل د ښځو د تجارت پراختیا او اقتصادي وده د حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د دوی د فعالیتونو د یو پلان په جوړولو کار روان دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ایسای ادارې لغوه کول به افغان پانګوال او متشبثین له ستونزو سره مخ کړي. د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د حکومت د هیواد اقتصادي مسایل نه سیاسي کوي چې اوس مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت په ډیر حساس حالت کې دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې پانګوالو ته د ډیرو سهولتونو د رامنځته کېدو په خاطر افغان حکومت د ایسای اداره د سوداګرۍ په وزارت کې مدغموي. په تخار ولایت کې نن د بزګرو د ورځې په مناسبت یو کرنیز نندارتون جوړ شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې په دې نندارتون کې کرنیز محصولات په شپېتو غرفو کې نندارې ته شول چې ویدی
استفاده یو نمایشګاه د تولیداتو زراعتي چې تقریبا شپېتو غرفې تشکیلې هغه موسسات او دفاتر چې دلته کار کوي په تخار کې فعالیتونه لري ټول لغه فعالیتونه سکتوري خصوصي او دولتي په نمایښ کې هیڅ دی او د خانان زینې زنه کوي.
د شغل ملخل په خبره د دغه نندارتونونو څخه بزګر ډیر خوښ دي او د دغه نندارتونونو په لړ کې بزګر د خپل محصولات لپاره بازار موندنه هم کوي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او 53 پله، یو یورو او 8 افغانۍ او 10 پله، یو انګلیسي پاوند 59 افغانۍ او 8 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پله او زر پاکستاني کلدار 1450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. اقتصادي خبرونه سباون کاکړ چمتو کړیو. اوس مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرام ته ورشو، د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو او دا په کندوز کې د ریدی ګل د کلنۍ مشاعرې په اړه دی. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې لخوا د ریدی ګل کلنۍ مشاعره وشوه او په دې مشاعره کې د کندوز ولایت سربیره د هیواد له مختلفو ولایتونو نه شاعرانو، لیکوالو، فرهنګیانو ګډون کړی و. د اجمل آرین ریپورټ را اورو چې د یو شاعر په شعر پیلېږي، ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مو باسي.
داد آزادی خورا داد جگورو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن
د تیرو کلونو په چیر سش کل بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سش کل هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړې. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو دا پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګ د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه، ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره و او نګدی ټول شیرونه وطنی او حماسي وو.
تلک مور د ټول هیوادی د زل سر زمون، لکندهار تر هرات او تر خیبر زمون، استاد غیرت غرور تل حسک دی په جلال کندوزا.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندوز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړې ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه درته راپور خبرو، همدارس د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اوري چې په نړیوال شلوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همدارس په یو رسمي لوبه کې خپل ځان وړتیا ښودلې. خو تر هرڅه مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوریز جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوریز جام سیالۍ دا ځل په هند کې ترسره شوې چې ویسټ انډیز وکولی شول انګلستان ته په پایلوبه کې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی د لوبې له ګټلو وروسته رسنیو ته وویل چې د ښځینو د ټیم بریا، د 19 کلونو د ټیم بریا او دا دریم بریا د ټولو لپاره د خوښۍ یو غټ زیری ده.
This means a lot, you know, not only for us as a team.
دا موږ ته ډیر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټولو نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنت په بنگلاديش کې د خپل 19 کلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخیستلو پیل کړ. پرون ماسپښین مو خزینه ټیم هم مسابقه درلوده او جامې وګاټل. دې ټولو موږ ته نور انګیزه هم راکړه چې دا دریم بریا ترلاسه کړو.
All that was even more motivation for us to complete the treble.
ویسټ انډیز د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږلو بو کې یوازې یو په افغانستان بایلوده او نور پنځه لوبې لډیرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې، ترغوې دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو ترڅنګ د افغان لوبغاړو نمونه هم د دغه تورنمنت په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی ساحل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نمونه په لومړیو او دویمو ځایونو کې ثبت کړل. همدارس شهزاد محمدی هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکولې شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړی. اوس به هم ورشو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې لزانه وړتیا ښودلې او همدارس د هغه رزمي افغان اتل باز محمد مبارز د ستایلو په اړه چې په روسیې کې روسی لوبغاړی مات کړی دی. لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له 15 نه زیاتو افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه ورکړل او هم یې د هغوی لخوا رامنځته شوې اجماع د هیواد لپاره ډیره ګټوره وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شول د شلاوریزو کرکټ په سیالیو کې په نړیوال جام کې په ښو لوبو سره د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړي او نه یوازې په بهر کې بلکې په دننه هم تود هرکلی سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان د عالی دولتي میډال ورکړي په مراسمو کې د لوبغاړو لخوا جوړ شوی اجماع د هیواد لپاره ګټور او بل او وی ویل چې دغه اجماع به په هیواد کې پرمختګ او ثبات ته لار هواره کړي.
په وخت چې دا رقم اتلان لرو دا ولسمه اتلان په هر برخه کې وروس نو زه غواړم د زړه له کومې نه تاسو نه مننه وکم چې ټول د افغانستان ولسته تاسو نه یوازې ویاړ ورکه تاسو امید ورکه نو یو ملي اجماع تاسو جوړک.
ولسمشر همدار از ویل چې په خوانځیو کې د کرکټ او فوټبال د بنسټیزه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ملي ټیم لوبغاړو هم د ولسمشر له دغه ملاتړ ستاینه وکړه او ویل چې نور به هم په نړیوالو لوبو کې لزانه خې ورتیاوي ولري. د مخکې هم افغان ولسمشر څو ځله لوبغاړي ستایل دي چې ورستای ځلې له هغو خزینه لوبغاړو ستاینه و چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي. یو بل افغان اتل باز محمد مبارز چې په نړیوالو رزمي لوبو کې د اتلولۍ کمربند ګټلې ده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د میر مسجدی خان د میډال د ورکړې په اړه وویل. خغلی مبارز وایي دا به څو بوده ولري، ما ته د نورو لوبو لپاره یو ښه هڅونه راکوي. بل دا چې هغه لوبغاړي چې زموږ لاره تعقیبوي هغوی هڅول کیږي، د هغوی د پرمختګ لپاره هم زمینه برابرېږي. خو له دې ډلې ځینې لوبغاړي هم شته چې له دغو ستاینو او هڅونو لیرې پاتې دي. احمد ولي هوتک یو له همدغو لوبغاړو دی چې زمیلو بو کې د افغانستان لپاره څو ځله اتلولي ګټلی، خو وایي چې د لوبغاړو پستاینو کې هم حکومت دوه ډوله چلند کوي.
کوم کسان چې څو مخ کې لري جمهور تشویق کړل متاسفانه دې ډول کې ځنو ما یعنی کلام مال او ځل کې ملور دي، نه دا زما ګيله اکثره دوستان خپل فیسبوک مې شیر کړه چې یا رئیس جمهور آیا ولسمشر دا دی او تا حق نه و چې تشویق کړی او دې ورشکارو مینځ کې او دغه څو مخکې ما هم جنوري کې مثالې لرو او په دې سیالۍ کې هم برازیلي سال ته ماته ورکړه او خو متاسفانه د رئیس جمهور لخوا تقدیر نه شوم. د رئیس جمهور څه چې د دولت مردان لخوا یو لخوا هم تشویق نه شوم، یعنی دغه زما په ذهنیت، یعنې کوم هغه نور ورشکاران دي هغو په ذهنیت ډېر منفي اغېزه لري.
د ښاغلي هوتک په خبره ټول لوبغاړي هڅه کوي چې د افغانستان لپاره مډالونه او لاسته راوړنې ولري، خو ولې د هغوی ترمنځ توپیر کېږي؟ احمد ولی هوتک ول زله د افغانستان لپاره پر رزمي لوبو کې اتل ولی غټلی او ماته نه ده خوړلی. ل لوبغاړو سره سلیقي او دوګونی چلند کوم نوې خبره نه ده. ل دې مخکې هم د همدغه پدیدې لامله د یو شمیر ملي ټیمونو لوبغاړو هیواد پرې خیدي او اوس وخت په بهرنوي هیوادونو کې د نورو هیوادونو په استازي توپ لوبي کوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه می ومنئ. د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې پاکي د څښاک اوبه کمی شوې دي؟
ساده دي خواته بدرفت نسی کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
خوري اسکی خو اسراف مکوي تر دې پوري چې منګه حتا پاو داس کولو ترې کارت منزل د تکمیل د فرض کیږي. دینه چې سوق اخواته یو سوق خپل وزو اندام د مخ لاس سلور پنځه کرته پریمینزي نو شریعت دې ته اسراف وي، حتا پاو داس کې به اسراف نه کوي.
نن پام دی کله غیګول ازادي رادیو سره وسی. درنو اوردونکو، اوبه د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی. اوبه د ځمکو د کرلو، د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمی شي، نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی. تجربه ښودلې چې د اوبو د کمیدلو لاملونه ډیر دي، خو یو علت یې پخپله د خلکو بې پروایي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کې وي. په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف پاکله وایي.
اوله جده همیشه سهار مینځو، غرمه مینځو، ماښام مینځو او پښ لرو کنه او پښ دکو په بوټي موټي اچو بیا خونه ته بیا یو ستلو اوبه اچو ماشومان پکې لام بي کوي کالی مینځي ټول ضرورت په اوبو باندې چې اوبه مصرف نه کړو په شی باندې وکړو ته سوچ مونږ اوس کې مخلصونه مینځي نل خو به خلاصي کنه لوخه کاسه ماسه مینځو او نل خو خلاصي کنه مینځي ادمانه ضروري.
د ګرمو سیمو اوسیدونکو چې اوبو ته ډیر ضرورت هم لري اکثره یې په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه هم ډیرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي کنه، او واټر پمپ خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي دي یو ځای نه، یعنی دا وجود لري. بلې چې خلک بے پروايي کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټي او پښ کوي، لارې او پښ کوي. مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی، سیمنٹ دی، نو د دې په وینځلو کې امتنار سهار استفاده کوي، حتی خلک خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کیږي عمیقې څاوي دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوي لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دی راباسي د چای عمیق څخه اوبه راباسي، برق په مصرفوي، بل کې په خوا غوي نه چې څه آندي بس بلای ډکول یا کول. اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغه دي. صفا اوبه خو هر وخت نه پیدا کیږي. اوس موږ خپل صفا اوبه په پیسو رانیسو چې شوې دغه کوو، نو دا که پر موږ څه کارتي لاس کېدای شي دغه چای عمیقونه موږ وچسي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امن وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوي دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
التصاده دي خواته بدرفت نسی کولای زغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې که اقتصاد خلکو برابر خو بیا په اساسي نقطه باندې کار کوي چې هغه میکروب دغه سره وصل نشي فاصله یې من کې لري یا خې جوړ کې په قانوني ډول باندې نو چې اقتصاد ضعیف شوی کې خلک ولس
د بغلان اوسیدونکو خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځله شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم بیا کوي. دغه اوبه د مرزونه پیدا کړي دي. دغه بدرفتونه ټول هغه دي. حتی د سالنګ اوبه چې موږ ته راځي په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي. د دغه سل هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي. د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسو ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هر تیږه ته ورسئ وګورئ، په دغه هر تیږه باندې دغه کثافت پروت ده. حتی دا د ماشومانو نه دی رقم وزه پمپرونو ته پیدا شوي دي. دغه پمپرونه په سلهاو دي په سر باندې روان دي. کته بوتي راخته کوي نروته دغه نه څوک نسته چې ورته ویل ته مسلمان دغه ویل دغه کته د خلکو بچکی کالمی دي. کموټ جوړ کړی ده، کموټ د ځمکې په سر باندې ده، ذخیره نه لري، مستقیما روان دي کته نار ته ورځي.
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه نه پاکوي. هماغه ناپاکه اوبه بیا د مجبوریت له مخې کلیوال څښي. د ننګرهار اوسېدونکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له اوبو نه هم کار اخلي. حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خر سپی په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دې سپراتی او دا وبو مغه سکته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي. ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي او بیا دا وب کته زم د شینوار او ممندري بي سود ولسوالي په دې ساحو کې دینه خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جاي ته میلاړ سی غسیهي وب راوخلي کوینه پاک ریزنا دا به دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي. دا خلک به دغه سیوبونه استفاده ونه کی.
هغه کسان چې رمال یو ځای څخه بل ځای ته بیایي کله ناکله په لاره کې څاروي په اوبو کې ورنغرقیږي، مړ کیږي او بیا د غوښې خرابیږي. په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې دا میږې تږې شوې ګرمي وه. دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وسوې نورې مې ته راتاو کړې، رانغرقې کړې. نور دا کاغذونه او کثافات وار چې شی پکې پراته وه شنې وبړۍ کې یا اوبو هغه وبړۍ نیولې وې. له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې څکې اچول چې دا رقم تروي دي چې کلو نه دي. څه وکم، چاره نسته بله. کالی پې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو، خو تروي دي لکه مالګه دې څپکې اچولې ان د سر دا کاسه سوځي.
په خپرونه کې د څښاک د اوبو د چټلېدلو یو علت د بدرفت ساوې وښودل شوې. موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سعیدي نه پوښتلي چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفت ساوو د جوړولو مخه نه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه عمروي کابل د ښاروالۍ لخوا څخه ورته دو ته ډېر جدي کنټرول لاندې دي. تنظیف د مدیرانو د پرسنل لخوا څخه کنټرول شوي دي. حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بلند مجلونه چې جوړ شوي که څه دولتي دي څه شخصي دو د شپې لخوا څخه خپل بدرفه پایپونه په هوټل پمپ له طریقه څخه راباسي. سرکوب په ویالو کې خوشی کوي. څو دانیم ته وسره ګر کړی دي. پریاست او ادی او قضایی سندولی ته مکتوبونه ور کړی دي.
د اوبو او برښنا وزارت مسول کسان هم د اوبو ناپاکه کیدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي. د یاد شوی وزارت تخنیکی مشاور ویسل رحمان هم غیر معیاري د بدرفت ساوي او د اوبو بې ځای مصرف د اوبو د چټلېدلو او کمیدلو لاملونه بولي.
سیپټیک ځایونه په هغه معیاري انجینري شکل نه دي جوړ شوي دي. په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکې اوبه په ځمکې جذبېږي او دا د ځمکې لاندې اوبو ته رسېږي. دا خپله کیفیت د اوبو کښته وړي. مثلا په یو کور کې که داسې وګورئ یو څا دی په بغل کې سیپټیک ځای دی، دا اوبه نفوس بیا بېرته دوی د استفادې لپاره وړي مخکې ته دي چې دا فلټر شي. دا خپله صحت ته ډېر لوی خطر دی. په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایعات یې تر هغه ضرورت زیات دي. نو په دې لحاظ کې باید د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کې دی مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده کړي. هم چنان هغه ادارات چې مسؤلیت دي زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي، دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررې چې جوړ شوي دي باید تطبیق شي. چې هغه غیر معیاري سانان د دې پاسه پرینرژي چې وکیندل شي، تجارتي ښارګوټونه چې جوړ شوي دي، هغه اوبه باید دغه پالیسي او مقررې په اساس استفاده شي. په درېیم مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص دا مسؤلیت لري خپل د وطن د پاکي او خپل د وطن د طبي منابعو چې اوبه یو د اصلي منابع څخه دي، هغه په ښه شکل وساتي، د ضرورت په اندازه استفاده وکړي.
د اوبو د نویو بندونو د جوړولو په هکله ویسل رحمان وایي
اوبو برښنا وزارت به د 2001 کال نه چې نوی حکومت جوړ شو تقریبا دوی پلان ونیوي چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي ديزاين شروع سي او ساختمان شروع سي تقريبا دیوس کولای چی تر 2003 ابتدائی مطالعات ختم کړ چی پاره کې موږ کولای شو چې یو ویش بند په ټول افغانستان کې وو اول پکیج د کوکچیو د اولیا او سفی لا باندې وو د کونر پر بند باندې څو اپشنونه وو د کابل پر روډ باندې ډیر اته اپشن مطالعه سو د سلما بند په 2003 کې ساختمانی کار شروع سو د شاتوت د بند مطالعات شروع سو او داسې ډیر نور او د نوي حکومت پر اتاک سره چې ډیر لوی وسی پلان د بندو د مطالعات او جوړونې په بخش کې ونیول شو نویش بنده د اوس مرتر پلان لدنیول چې شپږ بنده د اوس کته سي وګوري په تدارکاتو مرحله کې دي چې په مختلف ولایت کې د شمال دي څلور پروژې نور دي چې په حوزې جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلی ډیزاین کیږي او همدغه سي 15 پروژې نور هم دي چې ان شاء الله په دغه هفته کې د اعلان تزي د مطالعات لپاره د په ټول مرکزی افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه
په قران کریم کې هم دی وبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرفي چې اسراف دی منه شوی دی. محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دی اړه وایي
کلو وشربو ولا تصرفو خوری اسکی خو اسراف مکوی اسراف په دین کې زموږ بند اسراف څه تویل کیږي اسراف دې تویل کیږي چې هر هغه شی چې د ضرورت نه زستا اضافي په درد تنخوري د هغه استعمال په شریعت کې بند تر دې پورې چې مونږه حتی پاو داس کولو کې شریعت ورته درې کړه تاغه تین کړه وینزل چې دا درې کرته وینزل د تکمیل د فرضو کیږي دینه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس سلور پنځه کرته پریمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي خدای جل شانه وایي چې ما ټول ژوند د اوبو نه جوړ کړی ده وجعل کل شی حی من الماء نو بنان چې دا اوبه ډیر مهم شی دی دا باید بې ځای استعمال نسی په داسې استعمال نسی چې نورو ته ضرر رسیږي که تا فکر کړی په دې کورونو کې وګوري یو کور د بمبای چالان کړی ده یو کور د پیپې چالان کړی ټوله کوڅه ته متضرره ده موټر ته متضرر دي تیرېدونکي ته متضرر دي لارې ته راخوشي کړي یو بل زیات د اوبو ته ضرر رسولی ده دغه کومې چې سیپتیک ساګانې دي دو زیات صحت ته تاوان رسولی باید د دې نه مخنیوی وسي دا قوي اسراف ده ځکه اسراف درسې ټول اوبه یې ککړې کړي دي چې اوبه ککړې سو صحت ککړ سو صحت ککړ سو انسانان خو وده نسي کولای نو ډیر مهمه ده چې په اوبه کې اسراف ونسي.
مست مست پټول لار یما دا جبین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خلې دې خلې دې متل جنتا کابل خلې دې داسې چې مست مست پټول لار یما دا جبین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے مت
ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داچ بین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل